خبري سراورو
درې نیم میاشتې مې ماباس کټ کړی دی، څوارلس ګزه لاندې په مځکه کې، هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کاږو هغې ډوری راته کښلي وې، په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار، نیمه ډوډۍ ماښام، یو ګیلاس اوبه دا راکولې. نو خواري مو کښلي دي، تکلیفونه مو کښلي دي، اوس دلته دی، هلته مو دا نه پرېږدي، ورور اړه یم. موږ وکوڅه، موږ پاتې شي. ته خو مو یو ناره واوره، غږ مو واوره، درې چاپره خو مو غږ ورسوه. هلته زما ژوند په خطر کې دی، هلته زه نه سم اوښتی. زه وکړم څه؟ زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې راوړې یم، ریډۍ کې، چې زه د پښو د تګ نه وم، بل ګډ چې ګیر کړم، دا رقم یې وویل. نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم، دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومانو د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته، او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکوي. زه دا اړوند چارواکو سره دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نه شو کولای چې افغانستان ته بېرته انتقال شو یا ولاړ شو. موږ سره د نورو مواجهو لپاره موږ سره مدد وکړي.
ګلالی حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا هیله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ، چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کښي، تر پټوانو کښي. نو اخر ظلمن نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم شي. دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی، د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي، تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او ښځې او ماشومان دي ورسره. دلته د چا لس ورځې کېږي پراته، د چا پنځلس ورځې کېږي پراته. ډیر بد وضعیت دی، چې ورته نه رسیږي، په دې سره نورونو کې پراته، تاویلي څوک نه اخلي. مال چې تاسو سره شریکه کو، که دغه باندې کوم نظر واچوئ، چې مقاوماتو سره دغه مشکل شریک کړئ، چې د مسافرو وضعیت ډیر بد دی دغلته ایران کې. نو د افغانانو دغسې وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک یې تاویلي نه اخلي. پراته دي، کله یو نخره روانې کوي، کله بله نخره.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دواویشت یولس سلرویشت یوسل اتدیرش
ازادي رادیو سلرویشت ساعت
د څوارل سوه څلورم مریز کال د کانکور ازموینه هم د جنو لګډونه پرته واخیستل شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د څوارل سوه څلورم کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په یولس ولایتونو کې پیل شو او تر پرونې جمعې دوام وکړ. یو شمېر نجونې چې له څو کلونو راهیسې دې ازموینې ته په تمه دي وایي چې ډېرې نهیلې دي او غواړي چې پر زده کړو یې بندیز لرې شي. د ازموینه کې یو شمېر ګډونوال هلوکان هم وایي هیلمند چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا ډېر سخت وای چې ویني استاهیل او زحمتونه دومره آسان له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو ولز د کړو محروم حاصلات چې وای د خوندزي په 12م ټولګي کې واچي د طالبانو بندیز لامله په کور کې ناستا او په خبره کې د انجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای. اوس به د په هنتون په 3م ټولګي کې و موړ وای دا چې هلکانې ولیدل چې ازموینه کې شامل و خوندونو ته اجازه نه ورکړل سوې. ډېر خوشنیس و
نن ورځ د کانکور ازموینه وخت واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړي و خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په پوخ رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم، خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یوه بل زده کوونکې کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول شوې هم ازادي راډیو ته وویل
ان سال ما مې تونستم امتحان کانکور بتوم قطر
ما څه کال کولای شول کانکور ازموینه ورکړم او د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شم، خو له بده مرغه و مې نشو کړی. دا زما لپاره ډېره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي، د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شاگردان
نن مو د کانکور ازموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکې پکې برخه اخیسته وو. کاش خویندې مو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حاکمانو شرایطو له امله یې ونه کړای شول په ازموینه کې برخه واخلي او زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو ای بود کې باید امروز میبنند په پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زموږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته په کتو طب تعلیم او تربی او نور پانځه ته بریالی شوی وای. هیلمن یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکنډي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په سور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسټري، شپږ او 1,400 کسان لیسانس او 3,500 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. دا ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم نجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول شوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنه وای افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنیو په زندان بدل شوی دی. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبريالانو نیونې، د ښځو څنډې ته کول او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. نور حال واوري.
د طالبان حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په غزنی کې د خوشحال رادیو په مسول مدیر سلیمان راحل د درې میاشتنۍ بند د حکم له صادرېدو وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو دا پریکړه غندلې ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پنجشنبې په ورځ د جوزا په 8 په خپل ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي راحل نیونه او هغه تورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده انتقادي او اصلاح غوښتونکو مطالبو د لیکلو له امله پرې لګول شوي ناقانونه او د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ او د افغانستان ټولو خبریالانو ته ټکان ورکوونکي دي. په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو مدافعینو او د بیان ازادۍ له ملاتړو غوښتنه شوې چې د ښاغلي راحل د ژر خوشي کولو لپاره هڅې وکړي او د هغه له حقونو دفاع وکړي. طالبانو تر اوسه د سلیمان راحل د نیونې په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د روان کال د ثور په 15مه نیټه راحل په فیسبوک د ځینو پوسټونو له امله نیولی دی. سرچینې ویلي و دا لیکنه د خلکو د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په اړه وه. اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د غزنی استخباراتي چارواکو د خلکو د ټولنیزو ستونزو انعکاس د عامه افکارو پارونه او د طالبانو پر ضد تبلیغات ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونو دوام ته اندېښنه ښیي. دا مهال لږ تر لږه 10 خبریالان د بېلابېلو لاملونو له امله د طالبانو په بند کې دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان های طالبان هستند.
اوس مهال لک تر لک لس خبرلند طالبان په زندانونو کې دي چې په بیل بیل پلمو د دلی لخواني ول شوی او ان یو شمیر له 2 تر 5 کلونو پورې بند باندې محکوم شوی دي. افغانستان د خبرلند مرکز طالبان نو قاعده دي چې ونیونو پاره جوړ اندېښنه لري
و وضعیت بحرانی تر خواهد کرد.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان خبریالان وایي چې دا ډول نیونې د طالبانو لولوري پر بیان ازادي برید او پراخ نقص دی. یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو نیونه او له بلې خوا خبریالۍ ته انګیزه هم له منځه وړي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
د یادونې ده چې افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان نیول شوي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر نور یې لا هم بندیان دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دا نیونې د خبریالانو له رسنیز کار سره تړاو نه لري او دوی د شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او دویونما مشر روز او تونبایوا د مې د دریو مې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونې او بد چلند سره مخامخ کړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وای چې روسیا هر هغه هڅه کوي څو دا ډاټ تر لاسه کړي چې د جون په دوهم نیټه په استانبول کې د سولې د وړاندې شوی غونډې پایلې به نتیجې شي. زيلنسکي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د روسیې د بي پيلوټ الوتکو لوی بریټ د اوکرين په دوه حملو شار کې نشټې لاستنه ټپيان کړل. زيلنسکي په خپل اکسپانه کې لیکلي په شمال ختیځ کې د روسي پولیسو نشټې د خارکیف په شار باندې د شپې مهال بریټ پر ملکی وګړو د معمول په شان بریټ و. هغه زیاته کړه د روسي ستراتیژي یوازې له خلکو د ژوند اخیستل دي او روسیه به له دې ستراتیژي له کافي فشار پرته لاسوان اخلي. د خارکیف د سیمې مشر اولیګ سینیهو بوف په ټلګرام کې په یو پیغام کې وویل چې د مېد د شمې په سهار په دې بریټ کې لشته لږه یو لستنه ټپيان شوې دي چې په کې دوه ماشومان هم شامل دي. د شاروال ایهور تیری خوف په وینا بریټ د شاروالۍ پروې اداري ودانې شوی وو. هغه وویل چې په دې بریټ کې د ایران اته شاهد بي پيلوټ الوتکې کارول شوې وي او له دې عمله تر دېش زیاتې استوګ دي ودانې هم زیانمنې شوې دي. څو ساعت وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي کټ کلاک وویل چې د امریکا ولسمشر له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین څخه په دې خوابه دی چې په اوربند کې د پرمختګ په برخه کې ځن روان دی. دا هڅه د اروپا تر ټولو د خنړی جګړې لپاره رسولو سره مرسته کوي. په چیرې اونیو کې روسیې پر اوکرين د خپل بریدونو شدت زیات کړي سو د اوربند هوکړې لپاره فشار زیات کړي او د سولې عمومي پلان ته لار هوار کړي. هغه پلان چې پر اوکرين د روسیې له بشپړ یرغل درې کال وروسته وړاندې شوی اوکرين د امریکا لخوا له وړاندې شوی د شروزینی اوربند سره په اپریل کې موافقه وکړه خو روسیې دغه پلان ته شا کړه او د اوکرين ډیرو متحدانو تور پوری کړ چې پوتین غواړي د جګړې له روان وضعیت څخه ګټه واخلي. په جګړه کې ډېری ویچاړې ملکی زیربناو ته اوښتې دي، سره لدی چې روسیا داوا کوي چې د ملکی هدفونو په ویشتلو کې لاس نه لري، خو شواهد شي چې دا داوا ناسمه ده. ډونالد ټرمپ چې د تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د سولې ژر تر ژره تړون ته رسیدا د خپل بهرني سیاست مهمه برخه ګڼله، د می په اته ویشتمه خبرداري ورکړ چې په شاوخوا دو اونۍ کې به پریکړه وکړي چې آیا پوتین په رښتیا غواړي جګړه پای ته ورسوي او کنه. روسیې د می په دیرشمه اعلان وکړ چې د جون په دوهمه نیټه به استانبول ته د خبرو لپاره یو ډله واستوي چې شایي له اوکراین سره د مخامخ خبرو دوهم پړاو پیل شي، خو کیف لا تر اوسه تایید کړی نه ده چې په دې خبرو کې به ګډون وکړي او کنه.
facebook.com/azadiradio
ده آزادی ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی، البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه، بلکې د ویستري نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ش دند په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدل، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدل، له دې واوري.
ډېر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته. از د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي، د وسخېلو کله هغه کې زګدلایم. نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال کوم یو. دا غوډ بدبختي خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې هغه خو ډیرای خلکو له لاسه وتل، یا فلاش ول، یا چور شول، یا هم وس وزیدل. نو ا دقیق نه تر اته نه معلومه، خو کوم څه چې په وسنۍ اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې نو نسو نه یا کال زما په اسنادو کې چې دا کې شي دوه درې کال تفاوت ولري. دوه درې کال تفاوت په دې معنی چې کله شي زیات ویل شي. زکه ورسته چې ما کله د خپل مشور ورته تذکره ولې د هغه د معنی په وسنۍ اسنادو کې کشل، نو د هغه اصلي تذکره را پیدا شوې و. یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
مانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه دی. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثر د زوکر ورځ د جنوري اوله شو ده لیده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده.
وازم ما کټګوري کوم، ما غوالد جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبري کولې، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د اونخي درې په نامه یادي، یا اونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په ری کې دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینو نو ناخوالې هم پایل شوی وی، یا د ماده د دېونه مخکې وو، یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه وو. نو ما اولینې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف او ب مې چې زکړیو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد مولانا زکړیو. په لنې کې مرغزه لا هم په هغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې هم چې د زنه بهرنۍ او انجوګانو له خوا په غسیمه کې سیار خوندزي پرانستل شو. سیار خوندزي په دې معنی چې مونږ د خوندزي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناسو. کله به تونه لاندې یو چیرته ناسو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مرزای پلاني ځای ته راشه، یا بل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې بناستو. نو دا غسی یو سیار یا ګرځنده خوندزي التفعال شو. او په هغه کې زه د هغه لومړنۍ شاګردان نوم چې په لومړی ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي شپږو یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوا کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالب خاطره د هغه خوندي دا ده چې کله د امتحانو نه آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله روزه په هغه خپل لومړنی ټولګي کې ما اول نمره اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما د پاره دا یو ښه خبره نه وه ځکه زما مشر ورور په دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یو نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې
دا هم یو چارته وکړ کړه ته چې نه تا ډیره خسته تا و نمرې ما نه دا و نمرې په دې معنی چې یعنی ما لږه خسته تر هغه نه. نو هغه کوونځیم داس کوونځي و چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې لامل وکړه په یو سیمه کې وکړه په بل سیمه کې وکړه په دې یو کلی تر ونه لاندې کې نه سو کله بده بل او بل جالب خاطرې د هغه کوونځي نه ډیره زیات لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یاد دي. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو د ما مسولیت دا و چې یو تور تخته چې موږ لرګي جوړ کړی و او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټې د شپاره وخت پر رادیوګانو د کې استفاده کړی دا غي د تیزاب مستل د لرګي وم پاغه اوب په لمدول بیا وم پاغه تورو بیا وم دغه تور تخته د ما مسولیت و چار ورځې کورته یم او بیرته یم هغه تراوړم ټولګي تراوړم. نو دا سوند ما زه دا هغه په استلاک کفتانوم دا مسولیت هم د ما او چار ورځې مې د تور تخته په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبب هم بیرته خوندي تراوړ او دا غي سره په پښمار دا تباشیر دا به هم خون کرا کړه و چې دا به ما وړو راوړ. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دا غس خونځه ویلې چې هم دا غس ادامه پیدا ک بدون لدې چې موږ د خوندي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سینفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغه سې کله په تبدی ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو سات پیاده لار به بیا موږ یوې خانه تاګر کوو یو سات باندې بلې خانه کوو ترڅو هغه خوندې ته ورسیږو. درې کاله بیا غلطه د منځنۍ یا متوسطه خوندې لسته لاغې ورسته بیا کابل ته راغلم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي خوندای وو چې لسم ټولګي مې هغه کې پایل کو او لاغې نه هم دوهم نمره په دې برستیال انجینر په توګه فارغ شو تر دوه لسم پورې. او لاغې نو ورسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور آزموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه و نو کراوال ته ما خوندای مسلکی خوندای و همدغه خبره تر ازم زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به خبرونه اوریدل نو ما ته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د ناتاخانو आवाज ډېر خوږ لګی دره باندې. نو په هغه ماشوم ته به هم ما خبرونه اوریدل او ډېر علاقه مې له خبرونو سره و همیشه لکه د په هم ورکاسانو رادیو ته به کلک ناسوم او خبرونه ټایم هیڅ وخت لاس نه ورکوم. علاقه مې به ډېر او زیاته و چې زه هم خبريال شم ژورنالیزم ولولم. اما هغه علاقه و خو کابل ته چراغلم مسلکي خوندای مې ول وستو هغه سره و مې ول وستو خو دومره علاقه نه و. نو ورستم بیا زما په کانکور په لومړنۍ آزموینه کې زما درې انتخاب و. په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب و تاسو کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری و او دوهم د کابل پولی تخنیک و. دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب می ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زوال انتخاب هم نو شوه د پولی تخنیک چې دوهم انتخاب و هغه ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پریښود ژورنالیزم لپاره یو کال مې صبر وکړ. وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم. نو بل کال ته مې لومړنۍ انتخاب هم د ژورنالیزم پانځایو چې نیکه مرغه هغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځای لوستل چې د ژورنالیزم پانځای د مطبوعاتو او د اماړي کوله څنګه فارغ شوم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د غینه فارغ شوم. د دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې ووم، د دوام کال د ژورنالیزم پانځي کې ووم، ما د آزاد خبريال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه، چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې، چې د فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پیل کا او گزارشونه یا راپورونه مو ورته جوړول، تر هغه چې بیا بیرته چې کله زه پانتو نام فارغ شوم، د هغه سره مې رسمي دنده لرله او د هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه، چې د چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ.
له پانتونه بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتونه ژورنالیزم په اړه فارغ شوم، او بیا غوښتل ورسره د امغه سره اکتفا وکړ. ډیر وخت د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و؟
د دوی د پارارټیا واشه په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي، خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل، موږ راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول، بیا ژباړل کېدل او ژباړن ورسته بیا بهرنۍ ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا دغه ورسته په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل. نو هغه کې د ارتیا اولو کې و، ورسته بیا خپل هم په څنګه نو ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو. نو زده کړم تم پایته ونه رسیدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم، نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصرفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخینه وي او کوم ډېر محدود وي. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټری ته اپلای وکړو، چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل او بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو ماسټری مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورت وانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال په می میاشت کې بشپړ کړ. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی. که اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته، تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبريال په توګه دنده پیل کړه، له بهرنیو رسنیو سره هغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره غو فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخسته. باغی برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړنه غواړم چې بیا د تاسو ته پروګرام اخسای شي. نو د امم ورکړ 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیاي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوي. په پاره برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا، او د UNDP له خوا د تخنیکی اغه ملاتړ ورکول کېدان، او دا غي په احساس چون د مونږه بل پروژه د UNDP پایتر سره د لوانو د پروژه کې بیا ټول کارمندان چې هغه د کی مدغم ک. نو بیا د سولې علي شورا کې مې ډیر ادامه ورنکړه، فقط یو لاس میاشتو هغه نو ورسته 2012 کال کې چې دبليو ایچ پی ته راغلم او دبليو ایچ پی سره دې هغه ویان پتوګا او د یاسنایو سره د اړیکو د مسول پتوګا یا د اماړي کو پتوګا باندې پاتې شو تر نن پورې
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبرې وکړې او مو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یې چې همغه شوانځي بل اخره ودانې پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد امر غته راغی چې په ورداګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زبا تاګ راته کوله شوي راغی وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې فاروق ورداګ دې په هنه وزیر وو، وام اوریدل چې یو کوندای جوړ شوی دی، یو تعمیر دی چې څومره فعال وو، څومره اسري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو. آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو، هغه کې زده کوون کې وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت کې خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نو ورسته خپل کلی ته نه تللی. نو دا سي اوریدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه خوځای تر کومه بریده په څه په څه بنا او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو. هغه اوس هم فعال دی کنه؟ خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ منځنۍ ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرای مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس ویل چې هغه نان ټولګی وو. نو هغه یو تعمیر درلود د ونخې د لیسې په نامه د منځنۍ ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسو هم داسې کومه دلچسپ موضوع لرئ، کومه دلچسپ خاطره لرئ؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدی وشوه، راته بنده بیکا و مایک رو غرزه و ده اخترون برا کدل راته را کول کدل. ده کسی خود دیری دی، نو ده ماده پاره نو اقا ده جورنالیزم و همه استلاح داده و ایچ مونگ تا با پانتون پیام میل چی خبریال یا جورنالیست باید هر ستا خبر پسترگه بگوری پسه که کم خبر ده. نو ما هم همه قصه یو نظر لرا چې کبه هر څلې دل ورته کتل چې په دې کې خبر څه دی چې تر راوخت نو خاطرې ډېرې زیات دي. نو هغه ذکر نه کوم چې اوس په وخت کې سره وای، اما او په کې ډېرې سونه چې په کې ډېرې زیات دي. زه د هر خبريال د زړه ناراضم، دوی واقعا خلک دي چې ډېرو نه خالو سره مخ لاس او گریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه لا وادسو لا وقایو لدین خبروی، او دا ډیر یو ستر مسولیت دی. ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم، ډیر درون مسولیت دی. نو د دې ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبري اعلان.
منی صاحب، ډیر خلک د ځان د مصرفول لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي، تاسو کوم هابي لري؟
ولکه درم ډیر خسته کون کسب درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، ما یو غزنه هابي می داد چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کا چې پورې زده کړی دی، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوی ژبه، نوی کلتور، نوی خلک، دا غوی بارا کې ولولم، دا غوی بارا کې زده کړم. اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص عبیداد چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو عبیده چې نیوشان کشف کړي، نیوشان ومومي. د مطالعه په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبريال د پاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه د پاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې لا خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې لا افغانانو سره کار کوي. ما خو لا افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالی شورا کې وم، هغه هم قرارداد ملای بهرنیانو یا له یو ان یا له ملګرو ملتونو ادارې سره وو. اما متاسفانه یا په خوشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو، ما خپل ونه شوې کولای چې دا ما ورکم. البته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا ټیم یا ډلهیز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل. هلته خوشینۍ سره هر څوک په دې کې وو چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د وینډوینو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک په پوی نه شي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوی نه یاست؟ مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاره پالیسی چې تاسو ته دکتې شوی ده یا تاسو ته ویل شوی ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، د څه کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیر موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم، اوس دی وایم په توګه نه، البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره. خو تر جنوري میاشت کې هم دغه کال زه دی وایم په توګه دوی سره دنده تر سره کړې ده. نه دوه لس کال او شو چې دوی سره دوی په توګه دنده وکړ، اوس هم ما قرارداد باندې یم، اما یو بل مسولیت لرم. نو د بعد ډیر واضح وایم چې د خلو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به په هر اداره کې، علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یو کاملا بشري اداره ده، او همیشه درته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه مهاړه نه درلود. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړخي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم، یو خدای و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړی، او همیشه ورسره همکار وم. ولو کدي هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي، اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغه اخاطر نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب زه فکر کوم زموږ وسه کې پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بتونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو کومه داسې څه لرې چې وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره د چسپې مهرباني.
اورېدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما راځم او دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو، نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو. نو ما یو څو د ژوند هغې یو مایوس حالت کې وم، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل، هغې راته کتل وایي ما فکر کوه هغه د دری ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشي، یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چا یې فکر نه کوو او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل، د هغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو، موږ د بدبختۍ یو کندې ته ولوېدو، زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې، دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم بیا مې کار کړی دی، نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړې بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله رایادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم، نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا دې ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز، نو خدای مولا بریالي او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا اي هاي ستا باندې دا شپه تپنا وړ ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا اي هاي ستا باندې دا شپه تپنا وړ ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا دغه تخت کې شاید د ملي قتل شوه په دغه تخت کې شاید د ملي قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزاوند دا د زړه درزاوند دا شپه ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمونږ دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا اي هاي ستا باندې دا شپه ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمونږ دا
وایم چې دا چهره خو سنا آشنا غوند دا های آشنا غوند دا شپه تا پنا وړم شپه چوپا الا چوپا دا زما غوند دا لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائے زپکی وینم تا درد زائے زائے منظر جلانا زپکی وینم تا درد زائے زائے منظر جلانا